زکای ورنه زکای کورس لارتن کور کې مختلف کې پلانګه زده کوي ټول درسونه زده کولای مثلا دښخان په وای ورسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب تکي د تاثیر نه کوي
د کابل په هنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې لانور مسایل سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان د سوي چې درسته متوجي نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوی بل خواوی سو گیمونه وای سو گاه کې او سو چ مخته کې نی د استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وی درس ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وای په هغه وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د پو سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهه ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخ مخکې دغه سمسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیکه تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینونو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي د سنځګي دوی دی وای چې موږ ترڅ د کولې شو حتی سخترین مزمن هم زده کولې شي اول کا د سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي د دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
د خوانیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټې د ول هم سبب شوی چې لز د کوونکو او محصلانو څخه لار ورک کړي خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټمټې د ول پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخې ولې او مفهوم دې زده کړي
مو که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر غوړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نو شي ځنه هغه کړو دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده زه خپل کتابونه کوم یو ازو کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نخ کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه نخ کوم مهمه نقطه او بس ملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې ذکر یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې شتړې ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دا د کله چې مطالعه کوم شات نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
دا په هنتون استاد زول حق شمس وای ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او لټولګي بهر کدوې مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعه او لوست په هنه رواني بحثونه دا وي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړی وي لکه تلګه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ ټلیفون باید خپل غلای کړئ ټلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خپل باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال ولري تاسو زده کړنه شي کولای ډیر خوړو ډیر مشکل پیدا کوي تر کوم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګای وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي دا تمرکز لپاره ډیر کومک کوي
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ دی
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترابولم آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکی دی، چې زمونږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیزه کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوهه ولري، باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماسترۍ او د ډاکټرا درلودل د یو استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي، او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي، محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي، باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري، اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زمونږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسه ته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې مونږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې مونږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو کوي، هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس اوبه وڅکي، یو ګلاس شیدی وڅکي، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات، یاد مکوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پان شنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په نښه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د هغه په نښه کول غندلي. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللی، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پېښې څېړنه وختي وایي چې عاملان د یې مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. تاسو ته سلامونه. ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیکلی وړاندې کوم.
که زه د دایی صاحب د شخصیت نه راپایل کوم، دایی صاحب څه ډول یو شخص؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پېژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی. په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. او هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه د همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړ. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړاندی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دایی تل یوه خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایی د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس رسوي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اختارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې د چا د خوانه ګواښل کېږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېره وخته دایي سره وه. هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنځېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم. ما ته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایی صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان. مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفه کېده؟
ما دایی چې کله دغه لور نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله و. د
دومره ور باندې ګرانه و چې یعنی تصور نه سو کولای. همدغه کله چې بده راتلې په دالیز کې به شخصو د لور نری به مرتره پورته شي، یعنی د ډیر خوشحالي څخه چې پلار مینه علي همدا اول لور یو همدا یو اولاد دی مهرباني نمیږي. او بل دا چې مرچ به کله کله یو ځای یو فلم کتی، یعنی په فلم کې د فلم د نجونی وي هغه یو هدف ته رسیږي یو ځای ته رسیږي بیا به دا یو ولی زه غواړم بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نمبر باندې روښانه شي.
مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې دی تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاږلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي دا تشه ډکېدی شي.
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی، دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بی سواده وي که سوادار وي که هر ډول سړی وي. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او هدف پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي واوسي، اما ډیر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کی. د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مو وفات شوې دي، پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلې ده خو داسې حالت تر اوسه پر موږ نه راغلی. موږ د کورنۍ د ملا تېر وو، موږ دپاره کار شو. موږ که ټول ډول سړی هم د هغه ځای نه شو نیولی، د هغه په څېر مهربان نه شو کېدلی.
ډېر کله چې سړی په ژوند کې د تنګ سیاو یا ډېر خراب حالت سره مخامخ کېږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ وي. دا یې همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په وروستیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د ساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پرېښود، د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي، نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږدئ ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی کار څه ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې که زما خوندې که زموږ کورنۍ هر څوک هغه موږ ټوله راغله، یعنی په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو وله راته وویل چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو که مړه کېدلو هم دلی به مړه کېدو که ژوند هم دلی به ژوند کېدو. خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم، نه هم موږ ته دا ویل چې تاسو ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول الاتی همدا مساعده دلی به اوسېږو.
ډېر کله دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي، که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې، ستاسې ځواب به څه؟
زه حکومت ما دایي نه شي راکولی چې زه دایي ما ته څوک نه شي راکولی، زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي، نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا. بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی بیا اړتیا نهشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتونکي دته.
پیمان پر گناہ نیم خو پینا غاب رکی گم پر انتو خم وم ننگل یم سبا بیا بخو رکی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کودری گم اور کی گم زد رنگ پر جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمع کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے بسا کے یو پجام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورش دندر شی عذاب شی ز پختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چد علم پ جہان کے دو خیارو پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرنو لے ونے شم پا لٹن لٹن شم ستڑے داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز